مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونو کې راځي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
د مهمو خبرونو سرچکی د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 19 افغان ملکیانو په وژنو تورن کړی دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ترکمیدو وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي او هغو هیوادونو چې په خپلو منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړو په لرې کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل. د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 19 افغان ملکیانو په وژنو تورن کړي. د پاول بریتن په نوم د یو استرالیایي قاضي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ پیښو په اړه څېړنې کړې، موندنې یې ښیي چې د استرالیا کماندو او ځنګړو هوایي ځواکونه یوه کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورنه کړې. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې ډېری وژل شوي کسان ملکي بندیان دي، افغان حکومت بیا د دغو تورنو سانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز انګس کمبل نن د دې راپورت تر خبرېدو د مخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې. دغه څېړنې چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوي، پکې 55 پیښې څېړل شوي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوي دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي، یو نوې ځانګړې مفتش ته ورپېژندل شي. دغه وینا د تورونو دغه 25 سرتیرو یو شمیره تر اوسه په پاوز کې په خدمت بوختي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونه کړې دي، خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد دغه هیواد خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن په پراس خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 2015 راکم کړي. د بریتانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې بریتانیا به هم دا کار ونه کړي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سفر او د افغانستان په اړه د هغه واد روان سیاست پر ضد لاریون وکړ. د لاریونوالو ویناوالو د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان حکومت په دوه مخي سیاست تورن کړ او د هغه واد د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو هم وغوښته چې د سولې برخه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري وکړي. دوی همداراز کابل ته د عمران خان راتګ تر ډیره سمبولیک بولي او له افغان ولسمشر غواړي چې د پاکستان له صدر اعظم نورو چارواکو سره د سولې په برخه کې د رښتینې همکاري غوښتنه وکړي. لاریون والو دا هم وویل چې په پښتونخوا کې له میشتو پښتنو سره د پاکستاني ریاست ظلم او زیاتۍ دوی ته د منلو وړ نه دی او تر دې زیات دی. نړیواله ټولنه په دې اړه چوپه خوله نه پاتې کېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په داسال کې افغانستان ته په رسمي سفر راغلی چې د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې روانې هڅې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دې سفر په اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. زموږ غله ازادي راډیو ری هغوی ودونو چې په خپلو منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لرې کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغو هیوادونو کې راځي. همدې ودونو د نومبر پر 13 وویل چې د چین لخوا نوي وضع شوي مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوي مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمېر غړي د نوماندۍ پر شرایطو برابر نه دي بلل سوي. دغو هیوادونو له پیکینګ څخه غوښتي چې دا پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د برېټانیا مستعمره وه او په دې کال کې د یو تړون له مخې بیرته چین ته وسپارل سو. خو په دې تړون کې د یو دولت او دوو سیستمونو موضوع ذکر شوی وه، په دې معنا چې هانګ کانګ په کور دننه خپلواکۍ درلودلی سي. د هانګ کانګ سیمیزو چارواکو تېره اونۍ د اپوزیسیون څلور غړي وروسته له هغه له دندو لرې کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوي صلاحیتونه ورکړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه یې د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یوه حکومت مشر یاد کړی دی. د پرامیسټ لاند په نوم دغه کتاب کې اوباما ویلي دي چې پوتین د ته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې هغې په پیل کې د امریکا په ښارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغو مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلی چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او شاید د ودې په حال کې د هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتقادونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو آزادي رادیو نه واورېدل. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 د نومبر 19. په دې اړه راپور خپرو چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. یوه څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکیانو په وژنه کې دخیل وو. نن د فلسفې نړیواله ورځ ده. په یوه ځانګړي راپور کې دې مسلې ته کتنه شوی چې فلسفه څه دنده لري.
فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنې نتیجه نن ناوخته اعلانیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. تاسی آزادی رادیو تواجه از پاپنسان که دماز دیگر چلور بجه چباندی و دقیقی دیده دیخ پروانی در پرونو برخی تورزو پیل که هم قبل تا دا پاکستان دا صدر اعظم دا سفر پاره عمران خان ویلی دی چه دا افغانستان دا سولی پا پروسه که با یه حواد همکاری وکری. عمران خان دا خبره نن قبل تا دا سفر پر محال وکره او وی ویل چه پا دی حساس وقت که قبل تا دا سفر مخ باور جوڑه ونه ده. بلخوا دا افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی پا افغانستان که تاو تریخوال نور دا زغم ور نده او دا پای ترسی دو پا برخی که دا پاکستان همکاری اڑی نده. پیروزه عزیزی او پا دیاره نور تفصیل.
پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. عمران خان د پنځمې پورس په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوری ریاست کې له ولسمشر غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوی. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما در اتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالی ځورېږئ. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې په واسه یې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
What you are feeling in Afghanistan that we want peace.
عمران خان وویل چې د پاکستان اکثر قبایل سیمه د افغانستان له جګړو اغیزمن دي او غواړي چې دلته سوله راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپل هر اړخیز اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د سلاکار عبدالرزاق داوود په مشرۍ کابل ته د پاکستانی پلاوی دراتک ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیتي اړیکو ترڅنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه شوي دي. د پنګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسني وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایداري سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
is the way to the future.
ولسمشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت په اړه څونه وویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالات سره مخ شوې دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینه ډبولې، خو نیوکې داري چې دغه هیواد خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامیدای سي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول شوی وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خبرې سي. خو بیا هم د افغانستان په مسایلو کې پاتې کیږو. یو ارزونه شي چې د استرالیا پوځان په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه کې داخل وو. په دې اړه د استرالیا صدر اعظم پرون ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د مسالې په افغانستان کې دننه عکس العملونه پاره ولیدي. فیروزه عزیزی په سټوډیو کې ده، په دې اړه نور جزئیات له هغې څخه اورو چې په دې اړه د افغانستان حکومت کومې څرګندونې کړې دي، د بشري حقونو ملاتړ ډلو څه ویلي دي او نورو چارواکو کومې څرګندونې کړې دي. له کابل سره په تماس کې ستونزه ده. اوس په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د لانجې په اړه راپور راغلو. په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول شوې وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خبرې سي. تفصیل له داود جنبش ناوري.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنیز سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 1400 رایې ټیټ شوی او 2071 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1450 بلل شوې وې. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولې دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې بچې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې د لګښت 3 میلیونه ډالره ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر یې پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د ده خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې له منلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډېره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 270 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د دسمبر تر اتمی وخت لري چې خپل رای په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د دسمبر په 14مه د ټاکنیز کالج رای اچونې ته لار جوړ شي. بل پړاو به د جنوري په 6مه وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 6مه جوړیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د نوامبر میاشتې 19مه د فلسفې نړیواله ورځ ده. په یوه تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل سوی چې فلسفه څه ده او څه دنده لري. خو تر هغه مخکې یو راپور راخلو د افغانستان په اړه. یوه څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکی افغانانو په وژنه کې داخل وو. د استرالیا صدر اعظم پرون په دې اړه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړې. له هغې څخه به واورو چې حکومت او نورو ډلو په دې اړه څه عکسونه عملونه ښودلي دي.
هغه ځواکونه چې په افغانستان ته د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره رالیږل سوي و اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي پاول بریټون د نیو ساوث ویلز په نوم استیناف محکمې ته دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځواکونو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل سوي او یا هم شکنجه سوي دي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل په یو خبري ناسته کې چې په ګامبیرا کې RTA پوښښ ورکوه د استرالیا د ځواکونو لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو د غوزنه تایید کړه او دای شرمونکې وبلله.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 23 پیښو کې وژل شوي. دوی د 15 هغو ځانګړو استرالوي ځواکونو له لوري چې ډېری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وه وژل شوي دي.
د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې آن د دغه استرالیایي سرتیرو قمندانانو د جګړې په میدان کې دوی ته امر کاوه ترڅو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزنې په توګه یې هدف وګرځوي. ښاغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغه افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي.
To their country to help them. It would have devastated the lives.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیایي ځواکونو له لوري ترسره شوی په صمیمانه او واضح ډول له افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر همدارنګ د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریټون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 60,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړي او موندلې دي چې آن ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر هم د هغو کسانو په ډله کې چې غاړي په تارونو پریسوي شامل دي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان وو چې نه جنگیالي وو او نه هم داسې کسان وو چې تازه د هغوی له جګړو بیرته ګرځېدلي وي. بریتون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار ته جنگي جرمونو برخه ننګونکې او ژور خیانت بللای او غوښتنه کړې چې دغه سرتیرو ته د سزا ورکړل سي ترڅو او همدارنګه د قربانیانو کورنۍ ته هم جبران د خساري وسي. نوموړي ویلي چې د دغو تورونو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 تنه یې د محل په افغانستان کې دي او باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنوونکی بللی او د استرالیا له دولت نه یې غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنګي جرمونه دې په بیړني ډول وڅاري. ماهر موما د دغه سازمان یو غړی.
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنګي جنایاتو ته باید
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنوونکی ګورو او د دې په نتیجه کې منګه غواړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق تر نوشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې هغه کسان چې دا جنایت کړی دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
له 2002 میلادي کال نه تر دې دمه په افغانستان کې 1550 استرالیایي ځواکونه حضور لري چې په دغه هیواد کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. بلی سالی صاحب،
ډیر مننه. د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې یو څېړنه شي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکی افغانانو په وژنه کې داخل بلل سوي دي. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. نن د نومبر 19 د فلسفې نړیواله ورځ ده. ویل کیږي د فلسفې عمر دومره اوږد دی لکه څومره چې د انسان د پیدایښت عمر دی. خو د تاریخ په اوږدو کې ډیر تغییر کړی دی. له دې سره سره فلسفه د ټولو اساسي او کلي موضوعاتو په اړه چې په نړۍ او ژوند کې ورسره مخامخ یو تفکر دی. تاسو فلسفه څومره پیژنئ؟ د دې مطلب چې اسمت ساروان ترتیب کړي او ریدل به د فلسفې په پیژندلو کې در سره مرسته وکړي.
اکثره فیلسوفان وایي چې تر ټولو سخته پوښتنه داره چې فلسفه څه ده. څوک نشي ویلی چې دا فلسفه ده او هغه نه ده. فلسفه یوناني کلمه ده چې له دوو برخو یعنی فیلو او سوفیا جوړه شوې ده. فیلو ملګرتیا او سوفیا پوهې ته وایي. د لومړي ځل لپاره فیثاغورس دا کلمه وکاروله. ده دا کلمه هغه مهال وکاروله چې ورڅخه وپوښتل شول آیا ته پوهې؟ ده په ځواب کې وویل نه، خو د پوهې ملګری یا فلاسفر یم. استاد نجیب منلی وایي فلسفه د انساني پوهې هغه برخه ده چې په هغې کې انسان په خپل طبیعي چاپېریال کې مطالعه کیږي.
په دې معنی چې فلسفه په دې ټکي باندې تمرکز کوي چې د انسان د ژوند هدف څه دی، د څه لپاره پیدا شوی دی، دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده، او هغه څه چې کیږي ولې کیږي. یعنی علم یا ساینس دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار څنګه کیږي، مګر فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
پر دې اساس فلسفه له لومړۍ ورځې له پوهې او علم سره مینه، تفکر او تدبر دی. فلسفه هغه وخت رامنځته کیږي چې د ځان او جهان په اړه اساسي پوښتنې وکړو، لکه ښکلا څه ده، موږ تر زیږېدو مخکې چیرې وو، وخت یا زمان په حقیقت کې څه دی، آیا داسې کیدای شي چې یو شی وي او علت ونه لري، موږ نړۍ واقعیت ګڼو خو واقعیت څه معنی لري. د انسان تقدیر د ده په لاس کې دی که له بهره ورته برخلیک ټاکل کیږي. څوک پوهیږي چې موږ ټول ویده یو او خوب وینو؟ په بل هیڅ علم کې په دې ډول مسایلو بحث نه کیږي. لیکوال اسدالله غضنفر وایي فلسفه د بشر د معرفت یوه څانګه ده چې د تفکر او استدلال له لارې د بشر ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب لټوي. دین، ساینس او هنر د معرفت نورې مهمې څانګې دي. د دینی معرفت سرچینه وحی او الهام دی. د هنری معرفت سرچینه احساسات او عواطف دی. ساینسی معرفت په تجربه ولاړ دی او فلسفی معرفت په استدلال.
هنر که تر ډیره حده د انسان احساس بیانوي، ساینس که تر ډیره حده د تجربې په بنیاد باندې یو حقیقت ته رسیږي، فلسفه د تعقل له لارې ځینې کلي حقایق بیانوي. له کلي حقایقونه مطلب دا دی چې داسې څه بیانوي چې هغه په تجربه کې نه ځایږي. مثلا دا سوال دی چې اول ماده وه او که اول یو شعور و، دا د تجربې له لارې موږ دې حقیقت ته نسو رسېدی، یا د تجربې له لارې په دې باره کې څه نسو ویلی، تجربه کولی نسو. خو فلسفه د استدلال له لارې یوې نتیجې ته رسېږي. په دې حساب دا هم ویلی سو چې په فلسفه کې استدلال ډیر بنیادی ټکی دی. فیلسوفان یا خپل نوی استدلالونه جوړوي، نوی دلایل جوړوي د یو موضوع په باره کې، او یا د نورو دلایل هغه استدلال چې نورو کړی دی هغه تجربه کوي او هغه پلغو نخت کوي.
غزنفر هم در ازوای فلسفه پخپله بیا په څو مهمو څانګو ویشل شوې ده.
اخلاق یو ډېره مهمه څانګه ده. کله چې یو عالم راولاړ سي او د یوې ټولنې د اخلاقي وضعیت د څرنګوالي په باره کې بحث کوي، دا یوه علمي موضوع ده، د ټولنې سره تړلې موضوع ده. خو فیلسوف معمولا په دې خبرې کوي چې بشر باید څنګه اخلاق ولري او باید څنګه اخلاق ونه لري، سلوک باید څنګه وي او څنګه باید نه وي. د باید بحث له فلسفې سره تعلق لري، خو د څرنګوالي بحث بیا له علم سره تعلق لري. دغه راز ښکلا پېژندنه د فلسفې یوه څانګه ده. فلسفه دغسې نورې څانګې هم لري چې 56 څانګې تر نورو مهمې او مشهورې دي.
خو په اوس وخت کې فلسفې ته اړتیا څه ده؟ افغان نظر خاوند مشتاق رحیم وایي په اوسني وخت کې ټولنې بېلابېلو پدیدو په خپل انحصار کې راوستي او د انحصار په حالت کې ذهنیتونه هم منحصره پاتې کیږي او د دې انحصار د ختمولو لپاره فلسفه پکار ده.
په داسې یو حالت کې د دغه پدیدو د بېلابېلو اړخونو نه څېړل او بیا دغه پدیدو ته د دلیل او منطق له لارې د بحث ته زمینه مساعدول، په دې برخه کې زما په اند باندې فلسفه ډېر مهم رول لوبوي او اجازه ورکوي انسانانو ته او انساني ټولنې ته چې بعضي مسائل چې دوی ته د تقدس تر حده پورې تلقین شوي دي چې باید هغه تقدس ورته من قائل اوسېږو، د هغو د ننګولو دپاره زمینه مساعدوي.
خو د استاد نجیب منلې په باور فلسفې ته له دې کبله هم اړتیا ده چې انسان له دې طریقه ځان پېژندلی شي او په شرق کې فلسفه د خدای پېژندنې یوه لار هم ده. د زیاتوي
انسان د خپل ځان د پېژندلو لپاره، د خپل چاپېریال د پېژندلو لپاره، د خپلو مکلفیتونو د پېژندلو لپاره چې څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، دې ته اړتیا لري چې یو لړ اصول ولري او دغه اصول باندې پوه شي. دا د فلسفې کار دی چې دا اصول انسانانو ته ورزده کړي.
تر سقراط وړاندې فیلسوفانو په عمومي ډول سطحي یا برسیرونو مسایلو ته توجه لرله او ډېره هڅه یې دا وه چې د نړۍ پدیدې تشریح کړي. خو سقراط فلسفې ته نوی لوری ورکړ. سقراط په فلسفه کې اخلاق ځای کړل او د جدل او نظري استدلال پر فن ټینګار وکاوه. ارسطو او افلاطون د سیاسي فلسفې پلرونه ګڼل کیږي. حتی ویل کیږي چې اوسنۍ سیاسي فلسفه هم له دوی څخه اغېزمنه ده. افلاطون په خپل اثر جمهوریت کې خپله سیاسي فلسفه بیان کړې ده. ابن سینا د فلسفې په اړه ویلي، فلسفه د ټولو شیانو پر حقیقت هومره پوهېداده چې انسان ته ممکنه ده.
تاسو لا پیغامونو
عادت کله نه خبر کوم وروره چې وزیر سره دا خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کونر کې چې کم دا ماجبین او رسد دا ټول پرشپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوسه پر 14 ورش ونند راځو سبارا دي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیر کار کوي او روپۍ ورکې نو زمونږ داخله ده. زمونږ دا آواز ماجبین او وزیر سره شریکي چې دا کونر کې وای دا فساد په دغه رسد کې ده. زمونږ دا پیغام لغه ماجبین او وزیر سره شریک چې زمونږ د کونر د ماجبین دا مشکل ختم کړي. والسلام.
زه کوم دا قرآن د زابل د شاګرد استاد سره چې کوم په دې سره پیغام کړي ما پیغام دا و زابل شاګرد استاد کې دا چې اوس کې شلې د دې قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شانه ورته لوړلو او خلکو بس یو بد نه پاز دار چې څنګه څو دوه دي ورکو نو دا به څه په دا چې څنګه نو په نړۍ کې موږ دې ورته وایو چې موږ سره جوازونه او شانه څه څه نه راځي واخې وایې دا د کدا وسړې د موږ مې جوازونه او شانه نه دي هغه کې موږ دا غوښته نه دي چې دا د څه معلومات بس نه راځي څو دا چې په نړۍ کې څه 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 ځان نه څه باندې ټول دا واجب خپل راځي یو مثال دارک
ورور زموږ خو غوښتنه دغه ده چې دا د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تداول شوی نه دي حواله شوي، ټوله کورنۍ اعتماد دغو روپو ته په سل کې په لاره دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام پوره کړي. وسلام، محمد یونس، هلمند، سرشتزه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
داوریدونکو له دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. نور مطالب وروسته راځي. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د افغانستان ولسمشر د هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړین ده. ولسمشر غنی یاده کړه چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري، خو دقیق وخت یې ونه شود. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا هم د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا تازه کړه. د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 5 بجې وسلوال طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز د لیز بریدونه پیل کړل. دی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. د بدخشان د امنیت قمانداني وایي ثناءالله روحاني هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي، خو دقیق شمېرې نه دی یاد کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن اوالیس په دې اړه نن څرګندونې کړې، خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي څو د دې هیواد امنیت خوندي سي. د استرالیا دفاع وزارت په دغه هیواد د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 19 افغان ملکیانو په وژنو تورن کړی دي. د پاول بریتن په نوم د استرالیایي قاضي چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ پیښو په اړه څېړنې کړې، موندنې یې ښیي چې د استرالیایي کمانډو او ځنګړو هوایي ځواکونو یو کوچنی ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن دي. افغان حکومت د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. او هغه وادونه چې په خپل منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي، چین تورن کړي چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلو غړیو په لړ کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مولو ازادي رادیو واوري تفصیل زموږ پر ویب سټ ولوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د نن ورځې سپورتي خبرونه له دې بنادر ناوړي.
د افغانستان د والیبال غوره لیګ سیالۍ د ام البلاد په اتلولۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې بالاحصار او بست لوبډلو دویم او دریم مقامونه خپل کړي دي. د دې سیالیو پایلو به تېره ورځ ناوخته ترسره شوه چې ام البلاد لوبډلې د سیالۍ له 5 پاڼیو درې په لوړو امتیازونو وګټلې. ام البلاد چې په دې سیالیو کې د شمال زون استازیتوب کاوه هیڅ لوبه ونه بایلله. د افغانستان د والیبال لومړنی لیګ و چې د شپږو لوبډلو په برخه اخیستنې 9 ورځې وړاندې پیل شوی و. په لوګر ولایت کې د خونځو د فوټسال د لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. په پایلو به ګلنار لیسې لوبډلې د وکولای شوې چې د سیالیو اتلولۍ خپله کړي. د لوګر د پوهنې ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه سیالۍ 11 ورځې وړاندې پیل شوې وې چې 12 لوبډلو 114 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه سیالۍ یې د خونځو په کچه د فوټسال لوبډلې د جوړولو په هدف پیل کړې وې چې ښه او پیاوړي لوبغاړي پکې معلوم کړي. لشپارتو کلونو وروسته د انګلستان د کرکټ لوبډله پاکستان ته سفر کوي. د راپورونو لمخې دغه لوبډله به د راتلونکي میلادي کال په اکتوبر میاشت پاکستان ته سفر وکړي او د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې به له پاکستان لوبډلې سره 2 شل ورځې لوبې وکړي. دا له 2015 میلادي کال وروسته د انګلستان لوبډلې لومړنی سفر دی چې پاکستان ته یې کوي. په 2009 کال کې په پاکستان کې د سریلانکا په لوبډلې وسلواله حمله هغه څه و چې په دې هېواد کې یې د نړیوالو لوبډلو په ورتګ بندیز ولګاوه.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راديو نه اوریدل د ازادي راديو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلي شو د ماښام تر او بجو دوام کوي په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی خطرغه مخ کې هوري چې د هند په لارو کوڅو کې داسې اټکل کړي چې شاوخوا 1.5 میلیونه کوڅه ډبي سپیسته لدی ډلې یو سپای برتانیا ته ولېږد دی هلته یو څوک دی ته چمتو سوی چې دغه سپای وساتي پوهیږي چې د څنګه سپای دی د دې سپی دوی پښې نسته په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
دا کوڅه ډب سپای چې د مخې دوی پښې نه لري د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې لکه یې وهله د برتانیا په لوري په الوتکه کې سپور کړ دا سپای درې کلن دی د اکتوبر په لومړیو کې د هند په شمال کې د هریانا ایالت په فرید آباد ښار کې د ریل د کرښو تر منځ په وینو لړلی وموندل شو د اورګاډي یوه ساتونکي دا سپای په سیمه کې د څارویو یو پناه ځای ته یووړ په دې پناه ځای کې هر کال په زرګونو کوڅه ډب سپي بې څښتنه غوایي او بیزوګانې چې د هند په بیروبار سړکونو او د ریل پر کرښو ټپي کېږي ساتل کېږي یوه هندي وترنر ماهیش ورما په یوه ویډیو کې چې د انټرنیټ له لارې خبره کړې ده وایي د دې ټپي سپي نوم یې پوچرا کې ایښی دی او د دې ژغورنه تقریبا ممکنه نه وه ماهیش ورما زیاتوي د دې سپي سخته وینه بهېده له یوه بل روغ سپي څخه مو وینه ورتېره کړه وترنران مجبور شول چې د مخې پښې قطع کړي د دې سپي شاتنۍ پښې هم سختې ژوبلې شوې وې خو د غوڅېدو نه وي او د ژوند هیله یې دې سپي ته ورکوله د ماهیش ورما ویډیو ته د څارویو د ژغورنې د ډلو پاملرنه واوښته او دوی پوچراکي ته د برتانیا په جنوب کې د کوټس ورلډس په کلیواله سیمه کې یو کور پیدا کړ په لندن کې یوه میشت هندي د دې سپي د مصنوعي پښو د جوړېدو لګښت په غاړه واخیست پوچراکي د چهارشنبې په سهار له نوې ډیلي په الوتکه کې پورته شو او په داسې حال کې چې لکه یې وهله د لندن په لور رهي شو چې هلته خپل نوي څښتن ته ور وسپارل شي دی نه پوهیږي چې څښتن به یې څوک وي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري
و میندل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یو وه مولور تا دا ګیلاس باندې لیدې وای نه ما ما ونه لیدې سترګې ضعیف هم نه لیدې ما شو خو نه پوهیږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بندنه متضرر شي ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پارتیا او ګټو خبرې کوو په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو لازادي رادیو سره اوسئ درنو دوستانو ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی کچیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیب کېدلی شي د خوست اوسیدونکو نجیبه وایي چې